لس بجیش بی احمد چی بریم دازدی رو ده دی سات پخ پراونه که ستاسو کربه تخنیکی چاره قادر جلالوف مختبری. السلام علیکم. د اسلامي هیوادو د همکاري د سازمان غونډه په افریقا کې روانه ده. افغان دولت له دې غونډې څه هیلې لري؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. د افغانستان د مصالحې دالي شورا ویان هیله من دی چې دا شورا به ډیر ژر عمومي غونډه جوړه کړي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان سوله خبرې وکړي او د ایران د اټومي څېړنو مخکښ متخصص محسن فخری ووشل شو. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارژ دافیر او سرپرست وایي د اروپایي ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې د عالي شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سوله غوښتنه یې کړې ده. شاغلی ویلسن تیره شپه په ټویټر کې ولیکل دا شورا به د افغانستان د سولې مرکچیانو ته ښه لارښوده شي او د سولې په لور به نور ګامونه واخیستل شي. د اروپایي ټولنې استازو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملي مصالحې د عالي شورا د کارونو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل چې هڅې یې ګړندې کړې.
د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبری شورا او مجمعي عمومي په اړه بحثونه او کار شوی دی. ډېر ژر به خپل لومړنۍ ناسته وکړي.
د مصالحې عالي شورا شاوخوا شپږ میاشتې مخکې جوړه شوه. خو داسې ښکاري چې د دې شورا د مشر عبدالله عبدالله او ولسمشر اشرف غني ترمنځ لا هم د دې شورا د تشکیلاتو پر سر موافقه نه ده شوې. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غونډې په درشل کې سره ولیدل. محمد حنیف اتمر په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره د سولې د راتلونکي پړاو، امنیت ته کډوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم له شاغلی اتمر سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر لیکلی چې پاکستان د ټولو لپاره د یو سوکاله راتلونکي په هدف له افغانستان سره د اړیکو غښتلتیا ته ژمن دی. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوی غړي فوزیه کوفی وای چې د شزو د حقونو او شتل سره اړونو لخوندي توپ او درناوی پرته د سولې خبرې له ناکامۍ سره مخامخ کیږي. میرمن کوفی دا خبره پرونده اسلام آباد د چیړنو د انسټیټیوټ په یو آنلاین غونډه کې وکړه.
د پروسې پر مهال که چیرته وګورو چې له دوارو لورو د ښځو د حقونو خوندیتوب نه یقیني کیږي، بشري حقونو تنوع او ټول شمولیت ته درناوی نه کیږي، هغه به داسې یو وخت وي چې دا پروسه به ناکامیابیږي.
په دې غونډه کې د ولسي جرګې غړي شینکی کړوخیل هم ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید د ښځو ونډه زیاته شي. هغې زیاته کړه چې ښځې د ټولنیزې پخلاینې په برخه کې تر ټولو مهم رول ادا کوي. د افغانستان د کرکټ څلور ملي لوبغاړي په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته لاړل. محمد نبی پرون په خپل ټویټر لیکلي چې له ځوانانو سره بیګ باش یا د استرالیا د کرکټ غوره لیګ ته روان شو. محمد نبی، مجیب صدران، ظاهر خان او نور احمد لکنوال په بیگ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللي. تر دې مخکې راشد خان په بیگ باش سیالیو کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللی و. د استرالیا د کرکټ د شلو ورځو سیالیو غوره لیګ بیگ باش د دسمبر له 10 پیل شي. د ایران اټومي ساينس پو محسن فخری زاده تهران ته چیرمه پرون د یو بریټ پر مهال ووشل شو. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی د دې پیښې په اړه وویل.
گزارشاتی که از تیم همراه ایشون و صحنه داریم
کوم راپورونه چې د پیخ لسیم لرو د خکاروي چې لمړی د هغه په موټر باندې دزې شوی او لس 15 ثانیه وروسته یو نیسان موټر چې پکې چاودیدونکې مواد ځای پر ځای وو چاودنه کوي. فخری زاده په دې پیخه کې ټپکیږي چې د امدغه ټپونو په خاطر وروسته ساور کړه.
جام اینها جراحاتی رو به ایشون وارد میکنه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی دی چې جدي نقششته چې دا د اسرائیل کار دی. دا سشکاری چې دا پیښه به د ایران او د امریکا د متحد ایالاتونو او د هغې د نږدې متحد اسرائیل ترمنځ کړکېچ زیات کړي. په عراق کې د شیعګانو د رهبر مقتدا الصدر پلویانو د حکومت د مخالفینو په یوه کمپاني په برید سره درې تنه ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د حکومت مخالفینو په جنوبي ښار ناصریه کې کمپ جوړ کړی و. د دې پیښې عیني شاهدانو او روغتیا پالانو د خلکو د وژنې او ټپي کېدو معلومات رسنیو ته ورکړي دي. د بنسټ پالشیا مشر مقتدا صدر پلویانو د جمعې تر لمانځه وروسته د الحبوب مرکزی میدان پلور ورغدل چیرته چې د حکومت مخالفین مظاهره چان له اکتوبر راهیسې پرلت او لاریون کوي. د پیشه شاهدانو ویلي چې د صدر پلویانو د مظاهره چانو په خیمو باندې ډزې وکړې او پټرولي بمونه یې ور وغورځول او مظاهره چان هم اړ شول چې غبرګون وشي. اخو ډاکټر شپې روان و او روغتیا پالانو ویلي چې ټپیان په مرمیو لګېدلې دي. مقتدا صدر چې د عراق په پارلمان کې تر ټولو لویه ډله رهبري کوي تمه لري چې د دغه هیواد له وخت مخکې پارلماني ټاکنو کې مطلق اکثریت خپل کړي. دی په دې سربیره چې له امریکا سره له ډېره وخته مخالفت پالي په عراق کې د ایران له نفوس سره هم جوړ نه دی. او وروستی خبر دا چې د هند پولیس وایي چې پلازمینې ته په لار د معترضو بزګرو سره پلانجو کې له اوښکې بهاوونکې ګاز او د اوبو له شیندلو کار اخیستی. هندي بزګرو د دغه هیواد د کرنې په سکتور کې د نویو اصلاحاتو پر ضد مظاهره کړې. دوی دا ویره لري چې دا اصلاحات به دوی په لویو شرکتونو پورې وتړي. له لانجو وروسته چارواکو بلاخره بزګر پلازمینې نوې ډیلي ته پرېښودل خو پولیس پرې څار لري. او سجر رو پا منسانی سپا دولست اشپش نوی پتول افغانستان که اوری. دا افغانستان دا بحرانی و چار وزارت وی دا اسلامی هیوادو دا همکاری سازمان دا غونډی لګډون والو غواړي چې دا افغان سولې او ثبات له هڅو ملاتړ وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو وسلویشتمه غونډه له پرونه د نایجیریا په پلازمینه نیامی کې پیل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کړی دی. صفی الله سنکزای راپور لري.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیران د سولې او پرمختګ لپاره د ترهګرۍ پر ضد یووالي په شعار سره ټول شوي دي. دې غونډې ته له افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ورغلی او تمه ده د افغان سولې او ثبات له هڅو د ګډونوالو هیوادونو ملاتړ وغواړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب په دې اړه رسنیو ته په یو پیغام کې وویل:
پیغام مدري کانفرنس یې چې جنگ در افغانستان از دې شرعي ناروا است.
دغه کانفرنس ته زموږ پیغام دادی چې جنگ په افغانستان کې له شرعي لحاظه ناروا دی. د اسلامي نړۍ هیوادونه دې په افغانستان کې د جنگ په ناروا بللو سربیره له سولې او نظام ملاتړ وکړي چې په هغه کې د خلکو د مدني حقونو او جمهوري نظام په شمول د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې خوندي وي او د خلکو رایې د هغوی د سیاسي برخلیک ټاکونکي وي. تمه ده د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان د سولې، سوکالۍ او امنیت لپاره د هغوی د ملاتړ د جلب او هم د جنیوا د بریالي کانفرنس د پایلو په اړه جلا جلا لیدنې ترسره
کړي. ملاقاتونه جداګانه شته مشه.
د اسلامي نړۍ د همکاري سازمان په خپل تیرو غونډو کې د افغانستان د سولې او ثبات په هڅو ټینګار کړی او طالبان د بریدونو بندولو ته هڅولي. دغه سازمان له هڅو سره سره د افغانستان جګړه لا هم له عامو خلکو قرباني اخلي او د تاوتریخوالي کچه ورستر بلې مخ په زیاتېدو بلل شوې. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو سګنې غونډه تر ډیره د ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شوی ګواښونو او پوړه د دې مبارزې په اهمیت سرخیږي. د سازمان سکرتر جنرال یوسف بن احمد الوثیمین د نایجیریا په پلازمینه نیامی کې د بهرنیو چارو وزیرانو روانې غونډې ته وویل چې د ترهګرۍ پر ضد باید ګډه مبارزه وشي.
نختیار شعار متحدون ضد الارهاب.
دا چې موږ د دغه دورې غونډو لپاره دا شعار غوره کړی دی چې موږ د پرمختګ او سولې لپاره د تروریزم خلاف متحد یو. په دې ټینګار کوي چې تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو خطرناک او لوی ګواښ دی او د دې لپاره چې تروریزم په پرمختګ او د مرستو په ګډو روابطو او په بشري انکشاف منفي اغیزه کوي او هم د دې لپاره چې تروریزم یو نړیواله پدیده ده او پرته له استثنا ټول ګواښوي نو په وړاندې ګډه مبارزه او زیارونه پکار دي.
د اسلامي نړۍ د همکارۍ سازمان له 500 غړي هیوادو یو شمیر په تیرا بیا افغانستان له کلونو راهیسې د ترهګرو ډلو د ګواښ یا هم په کورنیو جګړو کې ښکیل دی. په افغانستان کې تیر 19 کاله په وسلوالو طالبانو سربیره القاعده او ورپسې داعش یا اسلامي دولت ډله او شاوخوا 40 ترهګري ډلې له افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو سره جګړه کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي راډیو په منځني صفه دولس شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پولعلم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 103.5 نیولای شي. زموږ د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو ملمانه پروګرام ته ځانګړي شویره وړاندې به دا پروګرام خپور کړو. خو اوس خبر لرو چې په کابل کې یو شمیر چاودنې شوې دي. فیروزی عزیزی دا موضوع سره لیدل دي په واورو او جزئیات په تری وخلو. فیروزه جانې، دا چاودنې څنګه شوې دي او په کومو سیمو کې؟
مننه شیبر صاحب، د سهار له ونیمو لو 15 دقو را په دی خاطر اوس پورې په کابل ښار کې په مختلفو سیمو کې یا په بیلابیلو ناحیو کې درې د مغناطیسی ماینونو چاودنې سوي دي. د کابل د پولیسو د ویان فردوس فرامرس په خبره لومړی ماین چاودنې البته په یو لسمه ناحیه کې سوي چې څلور کسان یې ټپین کړي دي. او دویم انفجار یا دویم چاودنه د شهره کې امید سبس په نوم باندې شپږمه ناحیه کې سوای چې د خبره په لومړي انفجار کې څلور کسان چې مخکې مې ویل ټپین سوي دي، او په دویم کې بیا درې نور زخمیان سوي دي. دریم چاودنه هم د دشت برچی د کابل په غرب کې هلته سوي. خو تر اوسه په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې چاته یا څومره کسانو تمرکز وبلاوختي ده. په ټوله کې همدغه دوه کسان نظامیان یا پوځیان ټپین سوي دي، او پنځه نور هم ملکیان زخمیان سوي دي. تر اوسه په دې اړه نور جزئیات نشته چې وروستي جزئیات به سوي او څومره نور خلکو ته به مرګ زوبلی او ختي.
او تر اوسه پورې بله، او تر اوسه پورې چا ویلی نه دي چې د دې حمله مسؤلیت اخیسته هم داسره
نه خاينه. تر اوسه مونږ که څه هم اړیکې نیولې دي په ځنګړي توګه د طالبانو له ویان زبی الله مجاهد سره، خو تر اوسه په دې اړه مونږ ته ځواب نه درکړل سوای. او باید یادونه وکوم په دې ورستي یو میاس کې په کابل کې تقریبا هر ورځ په کابل ښار کې دغه مغناطیسی ماینونو چاودنې نسته. په تیر اونۍ کې یو راپور درلوده چې هر ورځ په یو اونۍ کې هر ورځ انفجار سوای او مرکز وبلی هم درلودلی.
او مننه فیروزه جان عزیزی. او البته د مغناطیسی ماین د چاودنې له امله تقریبا جویونی مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دای هم وشل شو. کابل چاپ رسپانو په نننیو غنو کې تر ډیره د دوحې مذاکراتو او رواني جګړې باندې لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته ناجه صاحبه کتنه کوي.
ویساو رسپانی په سوله کې پرمختګ ته په اشاره لیکلي کڅ هم په دوحه کې دواړو مذاکراتي ټیمونو پرمختګ کړی او د خبرو د کلنلارې په ورستي اختلافي ټکی باندې توافق ته رسیدلی دي. خو په وینا یې چې ولسمشر غنی لمنلو انکار کوي. سرمقاله کې ادعا شوه چې د خغلی غنی او د مرستیالانو د سولې ضد دریزونه نیولې، او په وینا یې دا دریزونه په ملت کې هیڅ پلوی نه لري. د لیکوال په باور ولسمشر غنی د خپل واک د ساتلو لپاره حاضر دی د خلکو ژوند او مال قربان کړي. ورسپانی ټینګار کړی چې په دوحه کې د کړنلارې جوړولو په کار کې بنبست هغه څه هم اوس مات شوی، او ولسمشر غنی هم خی مجبور کړی شي چې په دې اړه له مخالفت لاس واخلي. ورسپانی که څه هم له دغو پرمختګونو هرکلی کړی، خو ویل یې دي چې لا اصلي مذاکرات پر ځای پاتې دي، هغه مذاکرات چې د دغه هیواد راتلونکی به وټاکي. هیواد دولتي ورسپانی په افغانستان کې د رواني جګړې په وړاندې د اسلامي نړۍ پر لپسې غبرګونونو په تړاو سرمقاله ځانګړې کړې ده. ورسپانی لیکلي که څه هم دا خبره څو کاله مخکې د افغانستان دینی عالمانو هم کړې وه، خو دښمن بیا هم ناروا جګړې ته زور ورکړی. وړاندې د فلسطین د دینی عالمانو مشر او د القدس جومات امام شیخ اکرم صبری خبرو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې روانه جګړه غندلې او ناروایی بللی ده. د لیکوال په باور دا فتواوی په داسې حال کې ورکول کېږي چې طالبان د سولې له لړۍ په پرلپسې توګه پشا کېږي. او هشت سوب رسپانی لیکلی په دوحه کې د افغان پلاوی له مذاکراتو څخه کم درې میاشتو په تیرېدو سره لا هم دواړه غاړې کومې مشخصې نتیجې ته نه دي رسیدلې چې دا د عامو افغانانو تر څنګ د پلاوی غړي هم ستړي کړي او اوس په نوبتي ډول کابل او دوحې ته تګ راتګ کوي. رسپانی په وینا طالبان په دې هڅه کې دي چې قطر او پاکستان په غیر مستقیم او امریکا په مستقیمه توګه د سولې په دغو مذاکراتو کې ښکیل کړي. رسپانی په وینا طالبان غواړي چې له اوربن وړاندې باید لنډ مهاله حکومت جوړ شي او د مذاکرو پر مهال د نوي حکومت په جوړېدو خبرې وشي. هغه څه چې د ورځپاڼې په وینا افغان حکومت ته د منلو نه دي.